السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ خبرونه ته راغلاست. نن سه شنبه د 1415 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب 15مه او د 2014 میلادي کال د نومبر 15مه نیټه ده. په نننۍ سهارنۍ خبري مجله کې خبرونه او راپورونه خپرو. و به اورئ چې د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې د ولسي جرګې لخوا سلب اعتماد شوي وزیران دې د سترې محکمې تر پریکړې پورې خپلو کارونو ته دوام ورکړي، او افغان حکومت د وسلوالو طالبانو پر مشرانو د ملګرو ملتونو د بندیزو د غوښتنې ملاتړ کړی. په دې خبري مجله کې چې زه احمد تکالی د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم، نور موضوعات هم لرو خو له خبرونو وروسته. د خبرونو سرټکی: ولسی جرګه تمه لري چې د کابینت څلور نور وزیران نن د استیزا غونډې ته حاضر شي. د اروپایي ټولنې د پولیسو ماموریت یوپول له افغان پولیسو سره د دې ټولنې د مرستو پر دوام ټینګار کړی، او د روسیې د مشرانو د جرګې پلاوی پرون هم په تهران کې له ایراني چارواکو سره خبرې اترې وکړې. بشپړ خبرونه: ولسی جرګه تمه لري چې د کابینت څلور نور وزیران بنن د استیزا غونډې ته حاضر شي. ټاکل شوی چې وکیلان د کرنې او مالدارۍ، مخابراتو، اوبو او برېښنا او د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزیرانو ته په نننۍ غونډه کې د تایید یا سلب اعتماد رایه ورکړي. ولسی جرګې له شنبه ورځې راهیسې د کابینې د غړو د استیزا بهیر پیل کړی. ولسی جرګه وایي د وزیران ځکه استیزا کوي چې د وزارتونو انکشافي بودیجه یې کمه لګولې. بلخوا په ارګ کې پرون د ولسمشر او اجرایه رئیس په ګډون د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې ټول هغه وزیران چې ولسی جرګې واک ترې اخیستی او د نه باور رایې ورکړي دي، پر دې موضوع د سترې محکمې تر پریکړې پورې خپل کار ته دوام ورکړي. په غونډه کې ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ټینګار وکړ چې له سترې محکمې څخه یې غوښتي چې د کابینې د غړو د استیزا څرنګوالی د قانوني صلاحیتونو پر بنسټ وڅېړي او نتایج جمهوري ریاست ته وسپاري. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پولیسو ماموریت یوپول له افغان پولیسو سره د دې ټولنې د مرستو پر دوام ټینګار کړی. د اروپایي ټولنې د پولیس د ادارې مشر پرون په کابل کې د کورنیو چارو له وزیر تاج محمد جاهد سره په کتنه کې وویل یوپول د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې، تجهیز او سلا مشورو لپاره د ملاتړ او همکارۍ زیاتولو ته چمتو دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ښاغلی جاهد وایي د اروپایي ټولنې مرستې د افغان پولیسو په پیاوړتیا کې مهم رول لري. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پولیسو ماموریت له 2000 میلادي کال راهیسې پیل شوی، او هدف یې له افغان پولیسو سره د بشري حقونو د رعایت او د قانون د حاکمیت په برخو کې مرسته او ملاتړ دی. د امریکا دفاع وزارت د هغو دوو سرتیرو نومونه څرګند کړل چې د شنبې ورځې په 14 کې ووژل شول. د پنټاګون د یوې خبرپاڼې له مخې له وژل شویو سرتیرو څخه یو 30 کلن جان پیری د کالیفورنیا، او دوهم 40 کلن ټایلر یوبلت د الینوی ایالت اوسیدونکي ښودل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي دواړو سرتیرو د پیښې په ورځ د ژورو ټپونو له کبله سا ورکړه. د عراق په فلوجه ښار کې په دوو ځانوژونکو حملو کې لږ تر لږه 8 کسان مړه او 40 نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې ځانوژونکو چاودیدونکي مواد په دوو موټرو کې ځای پر ځای کړي وو، او په فلوجه کې د پولیسو دوه پوستې په نښه کړې. له جون میاشتې راهیسې چې عراقي ځواکونو فلوجه ښار بیرته د داعش له وسلوالو څخه ونیوه، دا لومړی ځل دی چې په دې ښار کې حملې کېږي. پروني بریدونه په داسې حال کې کېږي چې د عراقي حکومتي ځواکونو له کوردی پېشمرګه جنګیالیو او شیعه ملیشو سره یو ځای د داعش له وسلوالو څخه د موسل ښار د بیرته نیولو عملیات چټک کړي دي. د روسیې د مشرانو د جرګې یو پلاوی تهران ته د سفر په دوهمه ورځ پرون له جګپړو ایراني چارواکو سره خبرې وکړې. د راپورونو له مخې دا خبرې د انرژۍ او دفاع په برخو کې د اړیکو پر پراختیا متمرکزې وې. د روسیې د سنا د فدرالي شورا مشرې والنتینا ماتیوینکو د ایران له ولسمشر حسن روحاني او د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د خپل سفر په دوهمه ورځ خبرې وکړې. راپورونه وایي چې په دې خبرو کې د ایران لخوا له روسیې څخه د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت د ټانکونو، راکټي سیستم او الوتکو پر پیرودلو هم بحث وشو. کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ټلیفوني خبرې کړې. د کرملین له خبر پاڼې سره سم پوتین په دې خبرو کې ترامپ ته ویلي چې چمتو دی د مقابل احترام او د یو بل په کورنیو چارو کې د نه مداخلې پر بنسټ له نوموړي سره خبرې وکړي. خبر پاڼه زیاتوي چې دواړه مشران پر دې سلا شول چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د رغنده همکارۍ پر بنسټ اړیکې رامنځته کړي. ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې له روسیې سره د اړیکو د ښه کولو په برخه کې به هڅه وکړي. او وروستی خبر، پولندي څارنوالان غواړي د پخواني ولسمشر چې شپږ کاله مخکې په یوه هوایي پیښه کې ووژل شو پر جسد له سره څېړنه وکړي. د راپورونو له مخې د څېړونکو یوې ډلې پرون د لیخ کچینسکي قبر د څېړنو لپاره وسپاره. په 2010 میلادي کال کې د پولنډ د پخواني ولسمشر الوتکه د روسیې په سمولنسک سیمه کې ولویده چې د ولسمشر لیخ کچینسکي لومړۍ میرمنې او د پولنډ د کابینې د 2 وزیرانو په ګډون ټول 96 کسان پکې مړه شول. روسیه د دې الوتکې پاتوشینی پولنډ ته ونسپارلې او پولنډي څارنوالان غواړي یو ځل بیا د دې الوتکې د سپرلیو د مرګ د سبب په اړه څېړنه وکړي.
سلام محترم اوریدونکو، سهار مو په خیر. د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی دی. نن د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې به هوا معتدله وي، خو په بامیان کې هوا سړه شدل سوې ده. اسمان یې ځای ځای وریځ دی. د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه -1 ده. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 1، اسمان یې ځای ځای وریځ اټکل سوی دی. په غزنی کې هم د تودوخې لوړه درجه 14 ده، ټیټه و اسمان شندی. په فیض آباد ښار کې لته می پرته نن هوا ګرمه ده. د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 1، اسمان شندی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 12، اسمان شندی. په مزار شریف ښار کې هم هوا نسبتا ګرمه ده. د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 12، اسمان ځای ځای وریځ اټکل سوی دی. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 21، ټیټه 15، اسمان شین. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 15، اسمان شین شدل سوی دی. او په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه 2 درجه، اسمان شین دی.
له نجیبه زمان څخه مو د پلازمینې کابل او څولویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل واورېده. قدرمنو اورېدونکو، د خبرونې په دوام کې د راپورونو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. د افغانستان کابینې پریکړه کړې چې د وزیرانو د سلب اعتماد د لانجې د حل تر وخته دی ټول وزیران خپل کار ته دوام ورکړي. افغان حکومت له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د طالبانو پر مشر ملا هیبت الله او نورو مشرانو بندیزونه ولګوي. دا موضوع به په یوه مرکه کې تحلیل کړو.
د طالبانو د مشرانو نمونه په تور لیست ته ورچوي ترڅو پر هغوی باندې یو نوی فشار راشي. سربیا که دوی په تور لیست کې شامل شي، نو دا په پاکستان باندې هم یو نوی سیاسي فشار راوړلی دی.
په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت پر روانه یوه نیمه میاشت کې پای ته رسیږي. په نوی ډیلی کې افغان سفیر وایي د هند یو روغتون د شربت ګلې علاج ته چمتووالی ښودلی.
دغه شفاخانې په بنګلور کې پیشکش وکړ چې د شربت ګلې علاج به په فوري توګه باندې کوي او د دوی ټول مسالې په پوهه لري.
په دې سهارنۍ خبري مجله کې پر دې سربیره نور مطالب هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ. د افغانستان کابینې پرون پریکړه وکړه چې ټول هغه وزیران دي چې ولسي جرګې واک ترې اخیستی په دې اړه د سترې محکمې د څېړنو تر پایه خپلو کارونو ته دوام ورکړي. د دوشنبه په ورځ د کابینې په غونډه کې ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله له سترې محکمې وغوښتل چې د ولسي جرګې لخوا د وزیرانو د استیضاح مسله په دقت وڅېړي او جمهوري ریاست ته یې په اړه وضاحت ورکړي. په تیرو 3 ورځو کې ولسي جرګې د کابینې شپږو وزیرانو څخه واک واخیست او یوازې 3 تنو ته یې د باور رایې ورکړې. د دې موضوع په اړه اجمل اند د راپور برابر کړی.
د ولسی جرګې لخوا پرله پسې 3 ورځې د وزیرانو د استیضاح غونډو او د یو شمېر وزیرانو څخه د صلاحیت اخیستلو افغان حکومت اړ کړ چې په دې موضوع کې ستره محکمه دخیله کړي. د دوشنبه په ورځ د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د ولسی جرګې لخوا د بیواکه شو وزیرانو په شمول دي د کابینې ټول وزیران د سترې محکمې د څېړنو تر بشپړېدو پورې خپل کار ته دوام ورکړي. ولسمشر اشرف غنی د کابینې په دې غونډه کې وویل د افغان دولت ټولو قوو او قوانینو ته درناوی لري، خو د نوموړي په وینا د استضاع او حساب ورکولو ترمنځ باید توپیر واوسي. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د افغانستان له سترې محکمې غوښتي څو د قانوني واکونو له مخې د افغانستان د کابینې د غړو د استضاع مسله وڅېړي او نتیجې جمهوري ریاست ته وسپاري. ولسمشر غنی وایي موږ د سترې محکمې د پریکړې په تمه یو او د تعبیر غوښتنه مو له سترې محکمې سره شریکه کړي. زموږ هیله دا ده چې د افغانستان ټول خلک په ځانګړې توګه زموږ وکیل صاحبان د سترې محکمې پریکړې ته منتظر پاتې شي. د شنبې په ورځ ولسي جرګې د بهرنیو چارو، فواید عامې، کار او ټولنیزو چارو وزیرانو ته د 1940 کال د پراختیايي بودیجې د نه مصرفولو له کبله د نه باور رای ورکړي. په دویمه ورځ یعنی یک شنبه د ترانسپورت او پوهنې وزیرانو ته په غیاب کې د نه باور رای ورکړل شوې، خو د مالی وزیر پر خپل دنده پاتې شو. د دوشنبه په ورځ هم د ولسي جرګې لخوا درې وزیران استضاع شول چې دوی په غیاب کې د عدلي او خار جوړونې وزیران په خپلو دندو تایید کړل، خو د لوړو زده کړو وزیر ته یې د باور رای ورنه کړې. تر اوسه پورې د افغانستان سترې محکمې په دې اړه چې څېړنه به له کوم ځایه پیلوي څه نه دي ویلي. ولسمشر غنی پرون د کابینې په غونډه کې دا هم وویل چې د کابینې د ډیرو غړو کار د 1940 هجري لمریز کال په نمایي کې پیل شوی او افغانستان په دې موده کې له پراخو امنیتي، اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخ و. د کابینې په پرونۍ غونډه کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وویل چې حکومت له ولسي جرګې سره د مخامخ کېدو نیت نه لري. ښاغلی عبدالله هم د ولسمشر څرګندولو تکرار کړی چې د افغانستان ستره محکمه دي د وزیرانو د استضاع مسله وڅېړي او د اساسي قانون سره سم دي د حساب ورکولو او استضاع ترمنځ توپیر جوت کړي.
شرایط موجوده، امیدوار هستیم کې اعضای
ښاغلی عبدالله وایي هیله من یو چې وسني شرایط به د پارلمان محترم غړي د دوی د پریکړې د ردیدلو په معنا نه اخلي، بلکې د موضوع د وضاحت او د هغه څه پیاوړتیا دی وګڼي چې د دوی د هدف سره سم د افغانستان په حکومت کې د موثریت، شفافیت او حساب ورکولو رامنځته کیدل دي. د دوشنبه په ورځ پارک کې د کابینې په غونډه کې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش هم وویل چې په اساسي قانون کې د غیابي استضاع په اړه وضاحت نشته. د ښاغلي دانش په وینا د افغانستان سیمې او نړۍ وسني وضعیت ته په پام چې ولسي جرګې له خپلې دورې د باندې داسې پریکړه کړې، د افغانستان د خلکو په ذهن کې پوښتنې پیدا کړې. ټاکل شوې ده چې ولسي جرګه به نن د کرنې او مالدارۍ، اوبو او انرژي او نشهیي مواد پر ضد د مبارزې وزیران د استضاع غونډې ته وروغواړي. تر دې مخکې د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان وسني وضعیت ته په پام په ولسي جرګه کې ذهنیت داسې دی چې باید بریالو وزیرانو ته د باور رای ورکړل شي.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. ټاکل شوی چې تر راتلونکي یوې نیمې میاشتې پورې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پولیسو ماموریت پای ته ورسیږي. په افغانستان کې د دې ټولنې د ملکي عملیاتو قماندان پرون په دې اړه جوړو شویو مراسمو ته وویل چې کارونه په افغانستان کې بریالي وو. له کابله د ازادۍ رادیو خبریال سباون کاکړ راپور راکوي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي وایي چې په افغانستان کې د دغې ټولنې د پولیسو ماموریت د دسمبر په 1 نیټه پای ته رسیږي او ډېر ژر به نوی ماموریت پیل کړي. په افغانستان کې د دغې ټولنې د ملکي عملیاتو قماندان کینیډین په دغه اړه جوړ شوې غونډې ته وویل چې نوی ماموریت به هم له افغانانو سره د همکاریو په برخه کې وي. کینیډ وویل اروپایي ټولنې یوازې د پولیسو په ښوونې او روزنې اتکا نه ده کړې، بلکې دغه اتحادیه په حقوقي، عدلي او قضایي برخو کې هم خدمتونه کړې دي.
دغې ټولنې یوازې د پولیسو په برخه کې کار نه دی کړی، دغې ټولنې د حقوقو، عدلي او حتی تر یوه بریده په قضایي برخو کې خدمتونه کړي دي. دغه لاسته راوړنې یوازې موږ نه، بلکې د افغانانو د همکارۍ په مرسته ترسره شوي دي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پولیسو پخوانی ماموریت 1,500 افغان پولیسو ته روزنه او مشورې ورکونې په برخه کې و چې یوه لسیزه یې دوام وکړ. بلخوا د کورنیو چارو وزیر افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت له ګټو او لاسته راوړنو ډک وباله. تاج محمد جاهد په دې اړه جوړ شوو مراسمو کې وویل افغانان د اروپایي ټولنې نوي ماموریت ته سترګې په لاره دي.
هغه لاسته راوړنې چې موږ یې په افغانستان کې شاهد یو تر ډېره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ نتیجه ده. موږ اوس هم د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لرو، ځکه بدبختانه اوس هم په افغانستان کې جنگ روان دی او ناامني ده.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت مرستیال ساندي ستوري هم وویل چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت اغېزمن و او د دغې اتحادیې له نوي ماموریت سره به هم ورته ملاتړ ولري. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
قدر من اوریدونکو، د خبری مجله په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو د وخت د سهار 5:15 د پام وکړي د مهمو خبرونو لنډیسته. وروسته له دې چې ولسی جرګې په تیرو دریو ورځو کې شپږ وزیران سلب اعتماد کړل، وکیلان نن په تمه دي چې د کابینې څلور نور وزیران به بیا هم د استیزا غونډې ته حاضر شي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پولیسو ماموریت یوپول له افغان پولیسو سره د دې ټولنې د مرستو پر دوام ټینګار کوي. د امریکا دفاع وزارت د هغو دوو سرتیرو نومونه څرګند کړل چې د شنبې ورځې په 14 کې د بګرام په هوایي اډه کې ووژل شول. د پنټاګون له یوې خبرپاڼې سره سم، یو سرتیری 1.5 کلن جان پیری او بل 40 کلن ټایلر یوبلت نومیږي. د عراق په فلوجه ښار کې په 2 ځانوژونکو حملو کې لږ تر لږه 8 کسان مړه او 40 نور ټپیان شوي دي. د روسیې د مشرانو د جرګې یو پلاوی تهران ته د سفر په 2 ورځ پرون له جګپوړو ایراني چارواکو سره خبرې اترې وکړې. کرملن وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ټلیفوني خبرې کړې او ورته ویلي دي چې روسیا چمتو ده چې د مقابل احترام او د یو بل په کورنیو چارو کې د نه مداخلې پر بنسټ له امریکا سره خبرې اترې وکړي. او پولندی څارنوالان غواړي د پخواني ولسمشر چې شپږ کاله مخکې په یوه هوایي پیښه کې مړ شو پر جسد له سره څېړنې وکړي. قدر من اوریدونکو، اوس هم اسمت څاروان ته غوږ شئ چې د لویدیځ په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
فارن پالیسی خبرونې د افغانستان پر ستونزو په تیر بیا په دغه هیواد کې د فساد، خراب امنیتي او بشري وضعیت په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په لومړیو کرښو کې د نړیوال سره صلیب له قوله ویل شوي چې افغانستان اوس په 15 کلونو کې تر ټولو له بد بشري بحران سره مخامخ دی. فارن پالیسی وایي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سر مفتش په وینا د امریکا متحده ایالاتونو له 2002 څخه تر اوسه پورې د افغانستان د بیا رغونې او د افغانانو د وضعیت د ښه کولو لپاره شاوخوا 115 میلیارد ډالر دې هیواد ته ځانګړي کړي دي. خبرونه په عین حال کې د خاص سر مفتش له قوله وایي چې امریکا د لنډمهالو امنیتي هدفونو په خاطر له فساد سره مبارزې ته زیات پام ونه کړ او د افغانستان اقتصاد ته ډېرې پیسې بې له دې چې سمه څارنه پرې وکړي تزریق کړي، چې د کار فساد په حیرانوونکي ډول زیات کړ او ورسره په یو وخت کې د افغانستان د حکومت او د امریکا د هلو ځلو مشروعیت زیانمن کړ. وال سټریټ ژورنال بیا د افغانستان په اړه په لیکنه کې پوښتنه کړې چې د هغو افغانانو ویزې څه شوې چې له امریکایانو سره یې مرسته کړې وه. په وروستیو کې په ځلونو د هغو افغان ترجمانانو په اړه لیکنې خپرې شوې چې له امریکایي یا د ناټو د نورو غړو هیوادونو له پوځیانو سره په افغانستان کې کار کړی او اوس چې د دغو هیوادونو پوځیان له افغانستانه وتلي، دا ترجمانان غواړي چې د ناټو په غړو هیوادونو کې پناه ورکړي شي. خو د وال سټریټ ژورنال رسپانې د دې مطلب هدف یوازې ترجمانان نه دي، بلکې هغه افغانان هم دي چې د افغانستان په ناکرارو سیمو کې له امریکایي پوځیانو سره په یو نه یو ډول کومک کړی دی. رسپانه وایي په زرګونو دا ډول افغانان اوس په افغانستان کې د یاغیانو له لوري تر تعقیب لاندې دي او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. وال سټریټ ژورنال وایي چې شاوخوا 10,000 افغانانو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د خدمت په موده کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی دی. د هغو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې سر په دې خاطر له خطر سره مخامخ دی چې له امریکایي پوځیانو سره یې کار کړی، د افغان ځانګړي مهاجرت د ویزې پروګرام جوړ شو. دا پروګرام د امریکا په کانګرس کې د دواړو جرګو له ملاتړه برخمن دی. وال سټریټ ژورنال وایي چې سږ کال کانګرس د دغه پروګرام پر اساس افغانانو ته د ویزې د برخې اجازه ورکړې او کوم جنجال پکې نه دی پیدا شوی.
ل آزادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. افغان ولسمشر اشرف غنی د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې له پلاوي سره په کتنه کې ویلي چې د دې سازمان د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د شاملولو ملاتړ کوي. جمهوری ریاست په یو خبرپاڼه کې وایي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې رئیس په ملګرو ملتونو کې د نیوزیلند دایمي استازي جرارد وان بوهمن له ولسمشر غنی سره په کتنه کې وویل دا کمیټه غواړي د وسلوالو مخالفینو د بانکي سیستم په کنټرول کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د جمهوری ریاست خبرپاڼه زیاتوي چې افغان ولسمشر جرمي اقتصاد چې د مخدرو موادو تجارت مهمه برخه ده او د قانونو غیر قانوني استخراج د افراطي وسلوالو ډلو د عوایدو سرچینې بللي او ځکه ولسمشر غنی وایي چې د قانونو د استخراج قراردادونه د ښه مدیریت د رامنځته کولو تر وخته فسخه کړي دي. خبرپاڼه د ولسمشر له قوله زیاتوي چې وایي د ځینو هغو هیوادونو په وړاندې چې تروریستان تجهیزوي او پناه ورکوي باید واضح دریځ ونیول شي. د ولسمشر اشاره ظاهرا یو ځل بیا پاکستان ته وه. د ارګ خبرپاڼه د ولسمشر له قوله زیاتوي چې ملګري ملتونه باید تروریزم ته د منځمهالي او اوږدمهالي ګواښ په سترګه وګوري. ولسمشر د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر ته ویلي چې حکومت غواړي د امنیت شورا د بندیزونو په فهرست کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله او نورو تروریستانو نومونه شامل شي. که دا بندیزونه ولګول شي نو ملګري ملتونه به د طالبانو د تمویل پر سرچینو څارنه کوي. په دې اړه مې له افغان کارپو حکمت اعظمي سره په مرکه کې د ملګرو ملتونو د پرمختللي سیستم په وسیله د طالبانو د وروسته پاتې مالي سیستمونو د څار پر امکان بحث وکړ. ښاغلي اعظمي د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وویل چې آیا ملګري ملتونه د دې څار امکانات لري؟
د دې جواب که فلنده کې وایم نه دی، چون چې د طالبانو عواید چې دی هغه که دوی که ترانزکشن پیسې د انتقال دی او یا مثلا کوم پراپرټي چې دوی د ځان سره ساتي د اوالي هغه تقریبا د پیسو انتقال خو د اوالي په سیستم دی، چې کاملا غیر بانکي سیستم دی او دغه نه لري ریکارډ او رجستر رسمي نه دی، نو هغه ډېره ستونزمنه ده. په دې باندې بل کوم چې دوی اسیټس او یا انویسټمنټس لري هغه د مشرانو په نامه نه کوي، نو زه فکر نه کوم چې دا بلیک لیست کېدل یا د دوی د نمونه تور لیست اچول دا کنټرول کړی شي.
نو اعظمي صاحب، که چېرته دغه میکانیزم د طالبانو د مالی سرچینو د کنټرول او ادارې لپاره کار نه ورکوي، فکر کوي چې د افغانستان د حکومت غوښتنه به له دوی نه څه وي او دوی به د څه لپاره له افغان حکومت سره مشورې کوي؟
د دې ټیم دراسات یوازنه علت دا دی چې مثلا افغان دولت د حکمتیار صاحب د نوم د تور لیست د ایستلو غوښتنه ونو په عین وخت کې دا هم راغه کېږي. دا هم مطرح کړی دی چې طالبانو نومونه د مشرانو نومونه دي مرزا پاسیا. د دې علت دا دی چې یو خو د دغه مشرانو تګ راتګ و خارجي هیوادونو ته کچېری بیا دی سفر کوي په هغه باندې کنټرول کړی شي او یا نو یو نو بیره ور واچول شي. یو دا دی، دوم دا دی چې د طالبانو د مشرتابه یا د مشرانو نومونه او تور لیست ورچوي تر څو پر هغوی باندې یو نوی فشار راسي. او درېیم چې ډېر زما فکر باندې هم مهم دی هغه دا دی چې د دغه مشرتابه شتون په پاکستان کې او بیا که دوی په تور لیست کې شامل شي نو دا په پاکستان باندې هم یو نوی سیاسي فشار راوړلی شي. نو افغان دولت په دې ښه پوهېږي چې ګوره حکمتیار د 2003 نه په دې لیست کې و یا ملا عمر په دې لیست کې و، کومه ګټه نه کوله.
د افغان حکومت دا غوښتنه له ملګرو ملتونو نه فکر نه کوي چې د سولې پر بهیر به او د سولې پر روانو هڅو به ناوړه اغېز وکړي؟
زه فکر کوم افغان دولت د سولې د بهیر نه یو نوی مایوسه شوی دی، ډیسپوینټډ شوی دی او په همدې خاطر دغه هڅې اوس پیل کړې دي. که افغان دولت یو څه هم په سوله کې امیدواري درلودلی د طالبانو څخه نو بیا دا کار یې نه کوي، چون چې داخلول یو کار دی، ایستلی بیا تر هغې نه لام ستونزمن دی چون چې ډېر وخت به نیسي. افغان دولت پورې د ګلبدین حکمتیار دپاره یعنی د میاشتو میاشتو د سفارتخانو کې مجلسونه کول، بالخصوص هغه هیوادونه لکه امریکا او چین چې په ملل متحد کې زیات نفوذ لري هغوی ته ډېر مجلسونه فرق وشي تر څو د حکمتیار نوم وباسي. نو دوی زه فکر کوم د سولې نه ناهیلي شوي دي، مایوسه شوي دي چې دغه ګام ته مخه کړې ده چې طالبانو مشرتابه دغه تور واچوي. دا دې هم ایرانی وي چې پاکستان څخه داسې راپورونه راځي چې هغوی وایي چې افغان طالبانو دا ویل دي چې هغه سوله نه کوي، سولت آماده نه دي، او هغوی ته دا اطمینان هم ورکړی، پاکستان ته دا اطمینان هم ورکړی چې سولت نه دي.
افغان کارپو حکمت اعظمی و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې پر طالبانو د بندیزونو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د احتمال په صورت کې د دې بندیزونو پر میکانیزم او امکاناتو خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادۍ راډیو نه.
په هند کې د افغانستان سفیر وایي د بنګلور یو روغتون ژمنه کړې چې د پیژندل شوې افغانې میرمنې شربت ګلې وړیا درملنه وکړي. شربت ګله به چې اوس یې پر اسنادو کار روان دی په څو ورځو کې هند ته ولاړه شي. شربت ګله تیره چهارشنبه له پاکستان خپل هیواد ته ستنه شوه چې ولسمشر محمد اشرف غنی په ارګ کې هرکلی وکړ. نوموړی چې 1.5 کاله مخکې عکس د نېشنل جیوګرافیک مجلې پر پوشتۍ خپور شو، د خپلو شنو سترګو او د کډوالۍ د معصومیت له کبله په نړۍ کې مشهوره شوه. سلیم محمد سلی په دې اړه تفصیل اوروي.
د هندوستان په بنګلور کې د نارائن په نامه یو روغتون ویلي چې د میرمن شربت ګلې وړیا درملنه کوي. میرمن شربت ګله به د افغانستان د سفارت په مرسته په څو ورځو کې هند ته ځي او هلته به یې درملنه پیلېږي. ویل کېږي شربت ګله هیپاتایت سی ناروغي یا د ځیګر د التهاب ستونزه لري. د ناروغۍ خاوند او مشره لور مړه کړي دي. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی ازادي راډیو ته وویل دوی د شربت ګلې پر اسنادو کار کوي.
وروسته دغه نه چې دغه شفاخانه په بنګلور کې پیشکش وکړي چې د شربت ګلې علاج به په وړیا توګه باندې کوي او د دوی ټول مسایل په پوره حال لري. موږ دوی ته حوال وکړ دي چې لاندې د دوی په اسنادو باندې کار کوو تر څو ویزا او پاسپورټ ته ورکړل شي. هر وخت چې دې د اسنادو کار خلاص شي انشاءالله دا به هند ته راشي او تدعیم وي.
شربت ګله د خپلو شنو سترګو له کبله څه باندې 3 لسیزې مخکې هغه وخت د نړۍ په سطحه مشهوره سوه چې عکس یې د نېشنل جیوګرافیک مجلې پر پوشتۍ خپور سو. د نېشنل جیوګرافیک عکس سټیف مکیوري 2 کاله مخکې بیا شربت ګله پیدا کړه او د هغې تازه عکسونه یې واخیستل. شربت ګله به د وړیا درملنې لپاره د جنوبي ایالت کرناټک د مرکز بنګلور نارائن خصوصي روغتون ته ورځي او د هند یو حکومتي مامور به د هغې څارنه او پالنه کوي. میرمن شربت ګله 13 میلادي میاشت په پېښور کې د هویت د جعلي اسنادو لرلو په تور ونیول سوه او نږدې 2 اونۍ په بند کې تیر کړې. هغه تیره چهارشنبه خپل هیواد ته ستنه سوه چې په ارګ ماڼۍ کې ولسمشر محمد اشرف غنی د هغه میرمنې رولا غنی او نورو چارواکو هرکلی وکړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
جاوید له کندهار لیکي وکیلان بیا مفلس شوي او غواړي چې نوي وزیران د انتخاب لپاره راوغواړي چې د دوی جیبونه ډک کړي. محمد علي جان د خوست څخه لیکي ولسي جرګه باید د وزیرانو د استیضاح کار ته دوام ورکړي. سنا سادات له میدان وردګو لیکي وکیلان چې ټول وزیران سلب صلاحیت کړي په دې فکر کوي چې د دوی په ځای په دې اړه فکر کړی چې د دوی په ځای به څوک راولي. قدر من اوریدونکو نور اسمسونه هم شته چې هم د خبرونې تر رسیدلی خو د وخت د کمښت له کبله نشو کولای چې ټول خبره کړو. دای پام وکړئ د ازادۍ راډیو د ژوند شیبو د ژوند رنگونو په زړه پورې محاورې ته
د ژوند رنگونه.
مانو محمد ناصر،
تاسو د څه کار کوئ؟
زه دلته خیاط یم.
خیاطی څنګه ده؟ تاسو کاروبار څنګه روان دی؟
والله سکال مزه نشته.
ولی سکال مزه نشته؟
نشته، کاروبار نشته، وزګار یو ټول خلک. زه دلته ناست یم، دلته ما خیاطی ده او دا ګوډی پران فروشي ده. هیڅ کاروبار نشته، څوک نه اخلي نه کالی راوړي. پیسې نشته، چې پیسې وي خو ټول خلک جامې ځان ته جوړوي.
کوم لامل دی چې پیسې نشته دی او خلک جامې نه جوړي یا ګوډی پران نه څوک نه اخلي؟
اوس دا دولت ټول پیسې ده ځان ته ټولوي، خلک ته کله ورکوي؟ کاروبار نه سست چې پیسې د خارج ناراضي دوی دوی خپل په اکاونټ باندې اچوي او خارج طبيعت لګي خلک ته خو نه ورکوي.
په خوا څنګه استاد کارونه په خوا به د ورځې به څومره ګټه کوله؟
په خوا د ورځې زر افغانۍ 1500 800 700 خو د ورځ بالکل مونږ جیب کې وو.
اوس به د ورځې معمول لحاظ
معمول چې دا 300 مو سي مونږ ورته خوشحالي
څنګه اوس ژوند گزارم؟
ولا نه کېږي نو د ژوند گزاره په 300 یو 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 کور کې سوال اسکر سوي په 300 څه جوړ کی دا غوړی واخلي دا وړه واخلي دا تیل واخلي گاز واخلي دا چی واخلي